د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله من یم چې ټول برک روغ یاست. زه بختیار ساحل یم او تاسو د لوبو له میدانه اونیزه ورزشي خپرونه اورئ. د دې اونۍ د خپرونې په لمن کې هم درته د بیلابیلو لوبو په تړاو رپورټونه، خبرونه او معلومات وړاندې کوو. افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هند کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچ جام په سیالیو کې هم ښې لوبې کړې دي. افغان تکواندو کار روحلا نکپا د نیوزیلند د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکی ټاکل شوی دی. د ښځینه فوټبال نړیوال جام له ترسره شویو راتلونکو سیالیو مو هم خبرو. په دې خپرونه کې به پر دې مسایلو سربیره ګڼ نور خبرونه او رپورټونه هم درته وړاندې شي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې مو د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو په تړاو هر اړخیزه مرکه کړې ده چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې به خبره شي. را سره پاتې شئ. پیل یې د پاکستان پر وړاندې د کرکټ راتلونکو سیالیو ته د افغانستان په اعلان شوي لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوي لوبډله کې تر ډېره هغه لوبغاړي شامل دي چې د بنګلادیش پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ولوبېدل. دغه سیالۍ به د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نور په دې رپورټ کې له امید زهیرمل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د شنبې په ورځ د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به د اګست میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه نیټه د افغانستان په کوربتو په سریلانکا هیواد کې درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، احمد شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم ساپی او وفادار مومن شامل دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی د لوبډله کې فرید ملک او شاهد کمال د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی چې له لوبډلې سره به سفر کوي. د یادې لوبډلې په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوي ټاکل شویو لوبغاړو د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی او ډاډ یې څرګند کړی چې ښه پایله به ورکوي. نوموړی زیاتوي
لکه تاسو په جریان کې یاستئ چې افغانستان کرکټ بورډ په دغه د ورلډ کپ پروسه کې مختلفو لوبغاړو ته چانس ورکړی ده او دغه پروسه کې موږ د بنګلادیش سره میچ وکړل، یو ښه فرصت و د سریلنکا سره میچونه وکړل، یو ښه فرصت و چې تر څو موږ ورلډ کپ ته ورسېدو او د کرکټ بورډ نه مننه چې دوی موږ ته یو بهترین بل فرصت د پاکستان سره لوبو کولو چانس راکړو چې تر څو موږ ورلډ کپ ته او ایشیا کپ ته یو بهترین پریپریشن سره ولاړ شو او تر څو چې د موږ د کمبینیشن باندې نور ښه کار وشي چې تر څو هغه نیمګړتیاوې وي چې موږ ته موقع پیدا شي تر څو موږ پیغو باندې کار وکړو، کوچز کار پې وکړي او سره سپورټ سټاف کار پې وکړي. نو الحمد خ خبره دادا چې ټول لوبغاړي فټ دي او چمتو دي ته چې دوی د پاکستان سره په سیریز کې برخه واخلي.
دوی ردا چې کلمړي زلبه دواړه هیوادونه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي او تر دې وړاندې د شل اورځو سیالیو په لومړنۍ لوبلړۍ کې افغانستان دوه د یو پر وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړی روحلا نکپا د نیوزیلند د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی.
د نیوزیلند هیواد تکواندو ادارې په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې ده. ویلي دي د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې به ښاغلی نکپا د یاد هیواد د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کړي. د یاد ادارې اعلامیه زیاتوي د نیوزیلند د تکواندو لپاره دا مهم خبر دی چې له داسې وړو او غوښتلو منابعو څخه ګټه واخلي. د دوی په وینا چې روحلا نکپا د نړۍ په کچه یو له پیاوړو لوبغاړو او هیلمند دی چې د دوی لوبډلې ته به ښه روزنه ورکړي. ښاغلی نکپا به د اګست په 19مه نیټه د یاد هیواد له لوبغاړو سره په اوکلینډ ښار کې یوځای شي او روزنه به یې پیل کړي. روحلا نکپا د لومړني افغان په توګه د تکواندو په سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ دوه ځل په 2008 او 2012 کلونو کې د اولمپیک په سیالیو کې د برونزو دوه مډالونه ګټلي وو.
بلاخره پاکستانی حکومت پریکړه وکړه چې د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هندستان کې کیږي ګډون کوي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی که څه هم د خپل لوبډلې د امنیت پر تړاو ژورې اندېښنې لري، خو بیا هم دې پایلې ته رسېدلی دی چې لوبډله به یاد ټورنمنټ کې ګډون کوي. دا چې په دې رپورټ کې نورې څه خبرې دي سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د اګست پر شپږمه نیټه ویلي که څه هم امنیتي اندېښنې زیاتې دي، ملي لوبډله به یې په 500 نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی پراتلونکي نړیوال جام کې د خپل ملي لوبډلې د امنیت په تړاو ډېری اندېښنې لري او زیاتوي چې دا اندېښنې د کرکټ له نړیوالې شورا او هندي کرکټ بورډ سره شریکې کړې دي. د دې وزارت اعلامیه زیاتوي چې باید هندوستان ته د سفر پر مهال د پاکستاني لوبډلې د امنیت په تړاو بشپړ ډاډ ورکړل سي. د کرکټ نړیوالې شورا 500 جام سیالۍ سږ کال په اکتوبر میاشت کې د لسو لوبډلو په ګډون په هندوستان کې پیلېږي چې د هند او پاکستان سیالي به د اکتوبر پر 15 نیټه په احمد آباد ښار کې پیل سي. له پاکستانه په لومړنیو راپورونو کې ویل سي و چې شایي هغه هیواد په نړیوال جام کې ګډون ونه کړي. دواړه لوبډلې به تر نړیوال جام وړاندې په آسیا جام کې سره مخامخ سي چې په پاکستان کې پیلېږي، خو د دوی سیالي به سریلانکا کې ترسره کیږي. د پاکستان او هندوستان د خرابو اړیکو اغیز اوس مهال پر لوبو هم پریوته دی، خو کرکټ بیا په ځانګړي ډول ډیره صدمه لیدلې ده. د کرکټ نړیواله شورا له ټورنمنټونو پرته دواړه ملکونه هیڅ ډول دوه اړخیزې سیالۍ نه کوي. دغه راز اوس مهال د هندوستان کرکټ بورډ او حکومت په خپلو سترو سوداګریزو سیالیو آی پی ایل کې هیڅ پاکستانی لوبغاړي، لوبڅار، روزونکي او تبصره کوونکي ته هم اجازه نه ورکوي. باید وویل سي چې په سژني نړیوال جام کې به افغانستان هم د دغو هیوادونو په ګډون له ټولو ګډونوالو هیوادونو سره سیالۍ ترسره کړي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپلې دواړه سیالۍ له چک جمهوریت او موزمبیق هیواد سره مساوي کړې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې یاد سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوې چې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د چک جمهوریت پر وړاندې 4-0 په مقابل کې لوبه برابره کړه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې د اگست 5 نیټه له موزمبیق هیواد سره ترسره شوه هم 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فوټسال ملي لوبډلې تر دې سیالیو د مخه د مرکز د آسیا په سیالیو کې دویم مقام ګټلی و. باید وویل شي چې د فوټسال په تازه اعلان شوې نړیوالې درجه بندۍ کې افغانستان 4 نمرې نور پرمختګ هم کړی دی چې له 6 مقام څخه 2 مقام ته رسېدلی دی. د افغانستان د تکواندو اتو لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې د سپینو زرو او برونزو 6 مډالونه ګټلي دي. یادې سیالۍ په جنوبي کوریا کې د روانې اونۍ په پیل کې ترسره شوې. دغه راز د تکواندو افغان ملي لوبډله به په همدې میاشت کې په نورو نړیوالو سیالیو کې هم برخه واخلي. د دې موضوع په تړاو به بشپړ جزئیات له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې په جنوبي کوریا کې ترسره شوې د 6 مډالونو په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. په دې سیالیو کې د افغانستان په ولې د تکواندو اتو لوبغاړو ګډون کړی و چې رامینا مینی د لومړي وزن لوبغاړي په خپل لومړۍ سیالۍ کې د جنوبي کوریا لوبغاړي ته ماتې ورکړه، مګر په دویمې سیالۍ کې له کاناډایي سیال څخه ماتې وخوړه او د برونزو میډالي وګټه. دغه راز محسن رضایی په دویم وزن کې خپل امریکایي، کوریایي او آسترالیایي سیالانو ته ماتې ورکړې، خو له هنګري سیال څخه یې ماتې وخوړه او د سپینو زرو میډالي وګټه. په دریم وزن کې بیا بیژن صدرزاده په خپلې لومړۍ سیالۍ کې له کوریایي سیال څخه ماتې وخوړه او هیڅ میډالي ونه ګټه. همدارنګه حکمت الله زین په څلورم وزن کې ښه وځلید چې خپل عراقي او کاناډایي سیالان یې مات کړل، خو هغه بیا د کوریایي سیال پر وړاندې لوبه وبایلله. امید صحاق بل افغان تکواندو بازو چې په دې سیالیو کې د اتلولۍ چانسونه هم ډېر زیات و، خو ویل کېږي چې د لوبڅار د غلطو پریکړو پر اساس هغه د سرو زرو له میډال څخه بې برخې شو او کوریایي سیال ته یې لوبه وبایلله. په شپږم وطن کې رامش حسیني سیالي وکړه چې خپل لومړنی سیال چې د ګوام هیواد اړوند و په غټ توپیر یې ماته ورکړه، خو د آسټرالیاوي سیال پر وړاندې مات شو او د سپینو زرو میډال یې وګټه. په اووم وطن کې بیا محمد اشرف شکران د افغانستان لپاره سیالي وکړه او خپل لومړني دوه سیالان یې مات کړل، خو په پایلوبه کې ماتي وخوړه او دوی مقامي وګټه. په اتم وزن کې علي اکبر اميري سیالي وکړه. هغه د باکو هیواد لوبغاړي ته ماتي ورکړه، خو په نیمه پایلوبه کې له خپل ازبکستاني سیال څخه ماتي وخوړه او د سپینو زرو میډالي وګټه. د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې د جنوبي کوریا په موجو ښار کې پیل شوی وي، د تکواندو 200 لوبغاړو ګډون کړی وو چې د افغانستان لوبغاړو په کې 2 د سپینو زرو او 2 د برونزو میډالونه وګټل. ویل کېږي چې تر 4 ورځو پورې به د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د جنوبي کوریا چون ښار ته لاړه شي او هلته به د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی دی چې پخوانی لوبډل مشر انضمام الحق یو وار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. یاد بورډ د اګست په 10 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی انضمام به خپله دنده د راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته د لوبډلو له ټاکلو پیل کړي. نوموړي تر ټاکل کېدو وروسته ویلي دي ورسپارل شوې دنده خورا ستونزمنه ده او هڅه به وکړي چې په دې لنډ او تنګ وخت کې تر ټولو پیاوړي لوبغاړي د پاکستان ملي لوبډلې ته وټاکي. ټاکل شوی چې افغانستان او پاکستان هم په روانې میاشت درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. انضمام الحق تر دې وړاندې هم د پاکستان د ملي لوبډلې د روزونکي او غوراوي کمیټې د مشر دندې ترسره کړي دي. باید وویل شي چې ښاغلی انضمام په 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. آسترالیا را روان نړیوال جام ته خپل ابتدایي 13 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې اعلان شوی لوبډله به تر نړیوال جام پورې په بیلابیلو لوبلړیو کې سیالۍ وکړي او غوره 15 کسان به نړیوال جام ته ولیږي. آسترالیا د کرکټ په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه ده چې تر ټولو هیوادونو یې زیات نړیوال جامونه ګټلي دي. په اعلان شوي لوبډله کې ډیوډ وارنر، سټیو سمیت، شان ایبټ، اشتن اگر، الیکس کیری، نتن ایلز، کیمرن گرین، ایرن هارڈی، جاش ہزلی ووڈ، ٹریویس ہیٹ، جاش اینگلس، میچل مارش، گلین میکسویل، تنویر سنگا، میچل سٹارک او ادم زمپا شامل دی. دغه راست پاٹ کمنز به په دې نړیوال جام کې د آسٹریلیا د لوبډل مشر په توګه دنده ترسره کوي. یاد لوبډله به په راتلونکو میاشتو کې لومړی له سویلي افریقا او بیا له هندوستان سره د شلوریزو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. باید وویل شي چې آسٹریلیا روان کال په لومړي ځل د ټیسټ اتلولیو پیلو به هم وګټله او انګلستان سره یې اشیز ټیسټ سیالیو لوبلړۍ 2-2 برابر کړه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د اگست 5 نیټه د کولمبیا او فرانسې په بریا سره پای ته ورسېدې. د یاد پړاو په وروستۍ ورځ لومړۍ سیالي د کولمبیا او جمیکا ترمنځ و چې 1-0 پر وړاندې کولمبیا وګټله. دغه راز دویمه سیالي به د فرانسې او مراکش ترمنځ و چې 3-0 پر وړاندې د فرانسې په بری سره تمامه شوه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل پړاو لوبډلې هم معلوم شوې چې یاد سیالۍ به د اگست په 11 نیټه پیل شي. د کوارټر فاینل په پړاو کې به هسپانیا د نیدرلینډ، جاپان د سویډن، آسترالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه اورئ. اوس د خبرونه دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د اعلان شوي ملي لوبډلې په سریلانکا کې د سیالۍ او نور مسایلو په تړاو مرکه کړې ده. د دې اونۍ د مرکه میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واورئ. ښاغلی احمد زید، د پاکستان پر وړاندې د افغانستان په اعلان شوي لوبډله مو نظر څه دی؟
د پاکستان په خلاف باندې لوبډله تقریبا متوازنه او منظمه ښکاري. کسپین بالنگ وګورو، فاسٹ بالنگ وګورو او بیٹنگ آرڈر وګورو، د سلیکشن له بنیاد نه صدا متوازن ښکاری. خو که تخنیکی لحاظ باندې به موږ وګورو، لوبډلې په تیاری کې ډیر کارونه دي چې هغه باید ترسره شوي وای او په هغه باندې کار شوی وای. نو داسې ښه تیاری ماته نه ښکاري چې سوی ده. نور لوبډله صدا د انتخاب په اړخ کې وګورو، فاسٹ بالنگ برخه پوره ده، د بیٹنگ برخه پراده، د سپین بولینګ برخه پراده، تخنیکی ستونزې بلري.
د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې په ورسته لوبلړیو کې معلومه شو چې افغان لوبډله په میډل آرډر کې لږ ستونزې لري. رحمت شاه، حشمت شهیدی او نجیب الله زدران هغه لوبغاړي دي چې ډېر وخت خپله پرفارمنس نه کوي. کرکټ بورډ ته څه کول پکار دي چې دغه ستونزې حل کړي؟
او بالکل، مونږ بار بار دا یو خبره کوو چې مونږ تیاری د لوبډلې سینګ نه سوې غمدغه زوینه دي چې مونږ لوبډله تقریبا ډېر زیاته نورو ټیمونو بالرانو ته زمونږ بیټسمینان معلوم سوي دي چې کوم ځکه خامیانې ډېرې دي او ماته نه ښکاري چې په خامیانو دې ډېر زیات کار سوی وي چې زمونږ بیټسمینان هغه ځکه ټارګټ نشي. که زمونږ اوپنران دي هم ټارګټ دي، که زمونږ مډل آرډر بیټسمینان دي هم ټارګټ دي، او موږ ته به مخالف ټیمونه اوس ډېر منظم پلان سره راځي او زمونږ لوبډله چې ده اوس په اسانۍ باندې ټارګټ کېدی شي. زمونږ بیټسمینان د نورو دنیا د فاست بالرانو لپاره به اوس ډېر زیات مشکل نه ایسي او ټیک، نو په دغه ځایانو کې کار په کار وو او ډېر محنت په کار وو چې په دغه خامیانو باندې کار وسي، اول بیټسمینان پې آؤټ نه سي او هغه ځکه خپلو خامیانې چې دي په سترینت یا په قوي نقطو باندې بدل کړي. ماته نه ښکاري چې په دې شیانو کار وسو.
د روزونکو په توګه ووایاست چې د یادو لوبغاړو ځایناستي اوس په افغانستان کې شته؟
بالکل، ځایناستي د لوبغاړو شته. زمونږ د افغانستان د کرکټ خو یو دغه خوش خبري او که ووایو د مونږ خوش قسمتي م ده داسې مونږ ډېر با استعداد لوبغاړي لرو. نو زمونږ په کورني کرکټ کې داسې لوبغاړي شته چې زمونږ د ملي ټیم د هر یو د ځایناستی کېدی سي، ښه تکړه لوبغاړي شته او زمونږ را روان نسل په ډېر تخنیکي مسایل دي په دې باندې سنبال ده او په تکتیکي مسایلو باندې سنبال ده، په کرکټ باندې ډېر زیات پوهېږي. او که هر اکیډمي ته لاړ شي په سلګونو لوبغاړي چې دي سهار نه تر ماښامه پورې د یو پروفیشنل یو مسلکي کرکټ په توګه کرکټر په توګه باندې خپل کرکټ کوي، په مسلکي توګه باندې کوچز دي روزونکي وسکارو سره کوي چې دا شیان پخوانی وو په افغانستان کې. نو بالکل زمونږ د افغانستان د کرکټ آینده ډېر روښانه ده. د هر یو اے ٹو زیڈ سے سمرہ نیشنل ٹیم دا جو ٹول زائناستستا
د پاکستان پر وړاندې څه ډول ستراتیژي جوړول پکار دي؟
کو ګورو ستراتیژي جوړول سیدی اسانه کار ده، سم مشکل کار نه ده. من کولای شو چې وینینګ ستراتیژي جوړ کو، په دې کې د بیټسمنان د هر بیټسمن رول معلوم کو، کوم بیټسمن به په یو لس کسیز لوبډله کې څه رول لري او خپل رول به څنګه ترسره کوي. دې ته موږ یو وینینګ ستراتیژي جوړولای شو ټول ټیم ته، باس بالینګ ټیم جوړوي شو، سپین بالینګ ټیم جوړوي شو، د پاکستان د ټیم بیټسمینان هم موږ ټارګټ کولای شو، حتی په فیلډ پلیسنګ باندې ډیر کار کولای شو. خو د وینینګ ستراتیژي د جوړولو سره سره د وینینګ ستراتیژي د عملي کولو برخه سیده ډیر زیاته مهمه ده. د مثال په ډول باندې که چېرته موږ پاکستانی بیټسمینان یا یو بیټسمین چېرته ټارګټ کړو چې په کوم ځای کې دی سوځیږي او کیږي، نو هغه ځای کې موږ ته په کار دي چې بال وکړو. نو که هغه ټارګټ بالینګ موږ نسو کولای، هغه ځای کې بال نسو غورځولی، نو دا زمونږ دپاره بیا مشکلېږي د بیټسمین اوټول. نو همداسې که موږ یو د یو بالراوند ته یو ستراتیژي جوړ کړو چې هغه ستراتیژي موږ په ګراوند کې عملي کولای نسو، نو بیا موږ دپاره مشکل ده. وینینګ ستراتیژي جوړول اولې جوړول ډېر زیات ضروري دي، له جوړولو نه وروسته بیا د دې عملي کول یو لویه برخه ده. چې د هغه عملي کولو په برخه کې به موږ امکان ولري چې ناکام شو، ځکه چې موږ دغه د عملي کولو دپاره باید موږ ډېر ټایم ولرو او لوبغاړي تیار کړو. هغه وینینګ ستراتیژي باید ډېر مخکې تیار شي، هغه په کیمپونو کې تیار شي، هغه باندې کار وسي، ټارګټ پریکټس وسي، سناریو ټارګټ پریکټسز باید ډېر زیات وسي. هغه شیان دلته نه کیږي په افغانستان کې بدبختانه. په افغانستان کې صرف هر لوبغاړی لګیای د ځان په تیاری باندې کار کوي. موږ لویه بدبختي دا ده چې لوبغاړي چې دي د ځان په تیاری لګیا دي او ځان جوړوي، د بل مخالف ټیم ټارګټ کول او هغه ته ستراتیژي جوړول او لوبونه میچونه ګټلو ته تیاری کول، په دې شی باندې په افغانستان کې کار نه ده سوی او نه ما لوسه لیدلی. تر څو پورې چې دا کار موږ ونه کړو، موږ غټ ټیمونه نسو وهلی او میچونه مشکلېږي.
دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په سریلانکا کې د بلې لوبډلې کوربتوب کوي، دا به څومره اغیزمن کار وي؟
بالکل، سریلانکا کې یو بل ټیم میلمه کول او د هغه کوربتوب کول به فایده صرف موږ ته دا وکړي چې موږ چېرته سپین بالینګ سیده چې څومره مشهور ده او سپین بالینګ هم ښه اوسي، نو سپین بالینګ یې د موږ د نورو ټیمونو دپاره سردردی ده. که سپین بالینګ موږ ته ښه بالینګ کوي او ډېر چانس شته چې په سریلانکا کې د موږ سپینران ښه وځلیږي، نو دغه یو چانس موږ لرو چې موږ په دې ځای کې ډېر ښه وځلیږو. نور ځایونه ماته داسې بیټینګ او فاسټ بالینګ داسې نه ښکاري چې ډېر به موږ په دې برخه کې وځلیږو.
پاکستان هم دې لوبلړۍ ته خپله تر ټولو پیاوړې لوبډله لیږي، دا ځل به ورسره مقابله څنګه وي؟
بالکل، یو دا د دې لوبو د ډېر سیریز چې موږ کوم ګټلی وه، خو پاکستان چې ده موږ ته خپل ډېره ځوانه لوبډله رالیږلې وه، دا پیره به دوی خپل مکمل ټیم رالیږي او با تجربه لوبغاړي به رالیږي. او دا فارمیټ چې ده دا 500 اوریزه فارمیټ ده، خو 500 اوریزه ټولنیز فارمیټ کې سیده منګه ډیر زیات خنخ کارو نو کوم خپل تاریخ ګورو د کرکټ 1500 کې منګه ډیر زیات نه یو ځلې دي ځکه څنګه چې په کار ده منګه یو شاکپ سیده د ای پی ایل نه روسس کوم شاکپ سوی و هغه کې ټیم ډیر خزلې دلې او لغه نه روسس به د منګه ټیم سیده په ون ډی کرکټ کې دومره خنه ده زلې دلې خو تا مې ښه کرکټ تر کوي سو پاکستان ډیر ایکسپیرینس ټیم ده پاکستان با تجربه ټیم ده په یو ورځنی لوب کې د منګل ټیم نه ډیر ښه
د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې کې سلیم ساپه او فادار مومن چې د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ولو بول شول پوره چمتو نه ښکارېدل او دوی ډیر وخت له کرکټ وروسته هم و فکر کوي چې د لوبډلو ته یا د سیالیو ته هغه لوبغاړي مناسب دي
او سلیم ساپه او وفادار مومن چې دی دغه د بیټسمین دی اوټولو مهارتونه له دوی سره نشته ځکه دوی ښه ټارګټ نسی وستای او دوی ټارګټ کې بال نسی کوي دوی سره دی ویریشنز هم ډیر زیات کمای ده او دوی سره سیدا سوینګ بولینګ هم نسی کوي لکه څنګه چې پاره کی کوي او څنګه چې عظمت کولای شي بالکل دوی دوه ټیم کې چول سی بي دي د بده ورلد کپ د پاره او دوی ته په کار دي چې د ټیم سره وساتي په دوی باندې زیات ټراست دی نو بول نه ده په کار دوی د ټیم سره وي تر څو پر دوی له ټیم سره او له د ماحول سره او له هټو میچونو له ماحول سره او د بیټسمین د اوټولو په ستراتیجیزو په دیشانو په نت کې کار کوي دا ښه خبره ده خو زما په خیال باندې عظمت باندې نوې بال کول چې دی منګه ویره وو عظمت چې د دواړه سوینګ ډیر ښه کوي له ډیر پیس سره کوي غالک نه موږ ته فائدہ اخیستل دي پر کی سره په نیو بال باندې عظمت بالینګ وکړي نو دا به ډیر اغیزمن وي او نور دا دوه کسان چې کوم دي د دوی نه ماته عبدالرحمن ډیر ښه ښکاري نو دوی دواړه دی اوس وخت په بنچ باندې تیر کی تر څو پورې د شاکا په جوړ کپ ته پاره دوی خپل ځانونه تیار کړي دومره فټ هم ښکاري او د دوی په لاین او لینث او په دې شانو کې هم ډیر زیاتې مسلې دي نو اوس پورې پر ریدم هم نه دا جوړ دوی په نت کې کوم بالینګ کوي ډیر تیز کوي چې کله میچ ته سي دوی د پی ایس ایم ډیر سلو سي هر څه ډیر خراب سي وجه دا ده چې دوی میچ پریکټس هم نشته دوی د وخت پورې ټیم سره وساتل
په سریلانکا کې د ایمرجنګ سیالیو پر مهال ابراهیم عبدالرحیمزي خطو پاچونه وکړه ښکاري چې په سیم کنډیشن کې خپ تو پاچونه کولای شي ډیر لوب لړۍ ته نو پکار
بالکل ابراهیم عبدالرحیمزي سیدا دای خو یو خو استعداد ده زمونه ما تر ډیره وخت د خزلیګي فرست کلاس کې ولستي کې شپږیزه کې د ټولو کې خزلیګي خو څه زوینه دي انټرنیشنل کرکټ سیدا یو بیل لیول ده لدې لوبونه لیول جگ ده نو د ټایم پکار ده سی غلی ول ته یا ځان تیار کی یا غلی ول کې دای لوب یو کی او څه شیان چې دی د تکار په کار ده لکه د پسپند باندې کار په کار ده کریس اٹیک سی د ډیر ما تاسو کاری باز دې د سلک تخنیکی مسایل لیس په دې باندې دای کار وکي نو دای بنور هم د انټرنیشنل لیول لپاره یو پیاوړی فاست بولر سی نور په استعداد کې هیڅ شک نشته او سیمی کنډیشن د پاره خو ډیر زیات ضروری ده بال سوینګ کولو کې خو مهارت لري ان سوینګ ډیر ښه کوي په کار ده سی د الګ په هر ځکه وساتل سي نور ذاتي ځای نه سي او کرکټ کولو چانس ورکول سي
د دې لوبلړۍ په تړاو مو نظر څه دی چې د کومي لوبډلې د بریا چانس ډیر دی
بالکل که یو شی ته موږ وګورو که چیرته موږ سپین بولینګ او فیلډینګ ډیر ښه کیږي نو د موږ چانسز بیا ډیر دي چې پاکستان له 240 لنزو پورې وسوځو بیا د موږ ټیم د دې قابل ده چې 240 یا 240 تنه کم رنزونه سي دي چیس کړي چې ته مونږ یو ټیم مونږ نه 200 او 200 کوي بیا چې سکول دی مونږ د پاره ډیر سخت دی ځکه د مونږ میډل لډر بیټسمنان سي دي د مونږ درې بیټسمنان سي دي سل بالا تقریبا په شریکه باندې ډاټس راولي تر ډیره وخت نه خو میچونو ته وګورو نو سل بالا مونږ درې بیټسمنان سي دي ډاټ کوي نو په هغه صورت کې بیا مونږ ته 200 رنز چې سکول سي دي ډیر سخت سي او نن سبا په ون ډی کرکټ کې یو د سټ ټیم نشته چې هغه تر 200 او 200 رنزونه کم رنزونه وکي مونږ یو صورت کې چانسز لرو او امید لخپل سپین بدلان نو امید لرم چې په سریلانکا کې به خزلېږي
هغه کوم مهم بدلون دی چې ته غواړي باید افغان لوبډله کې راشي
بالکل دی افغانستان ټیم تاسو کوم کوچینګ سټاف ده دا خو باید ټول تغیر سي دا ډیر مهم زیات بدلون ده ځکه چې د ټیم په تیاری کې هیڅ رول د ما په خیال باندې نه ادا کوي. ټیم هیڅ تیار نشه، ځکه ټارګیټ یې تیار بالکل نشه. خو هم دا خبره سوي ده که څوک په شارټ پیچ اوټیږي او سم شارټ پیچ اوټیږي، که د چا سټرایک روټیشن مشکل دي او سم سټرایک روټیشن مشکلات لري، که د چا فټنس مشکل دي او سم د فټنس مشکل لري، نو اول خو کوچینګ سټاف او دا د روزنه برخه او دا ټول او دا ټرینران دا باید تغیر او تبدیل شي. بل څه دا میډ راډر کې از کوم کې سه موږ ګوربز او ټیګي ولغنه روسه موږ کوم سره کوم لوب کیږي په دې ځای کې یو بیټسمن په کار ده چې درې لوبغاړي سی یو قسم لوب کوي تقریبا ډېر ډیفنسیو لوب کوي، دې منس کې یو ال راونډر لوبول په کار دي تر سو پوري موږ د رنزونو په چیس کولو کې او د رنزونو په کولو کې څه مشکل ونه لرو. پراپر بیټینګ آرډر لوبول په کار دي، ته پنځو شپږو بیټسمنانو پورې پراپر بیټسمنان سي دي لوبول په کار دي. ډېر زیاته تکیه سي ده په بالینګ نه دی کول، خاص کر په سپن بالینګ کول په کار، نو موږ په اړه برخه کې باید پیاوړي اوسېږو. او کوم جیو کې چې موږ بل مهم شی سي دا عظمت، عظمت نه موږ هیڅ کار نه دا اخیستی، عظمت نه باید ډېر زیات کار واخیستل سي، هم په نیو بال باندې ولو بول سي بالینګ پی اوسي او هم مخ کې چانس په بیټینګ کې ورکول سي، یا یو ځای ورته معلوم کی غته یو رول ورکی یو ټارګیټ ورکی چې هغه خپل ځان پوه سي. نو د منګه په ټیم کې فرق د بیټینګ او د بولینګ اوورال باندې فرق منګه محسوس کوم.
په اخره کې راته وایا کومه مهمه مشوره افغان لوبډلې ته لري؟
بالکل، مشوره مې دا ده چې له بایلونو نه باید موږ ونډار شو او هر سړی باید خپل ډاډه لوبو کې خپل کومې قوي نکتې سي دي هغه باید بالکل استعمال کړي او کوشش وکړي چې څه شی زده یې هغه په ګرون کې پریږدي، او له لوبې نه وروسته باید دا ارمان دونه کړي چې موږ باید کشکې دا کړي وای او کشکې دا کړي وای. نو مطلب مې دا ده چې یو سلو لس فیصده کوشش سره د ګرون ته کوش، کله چې له ګرون راوځي او لوبې بایللې سي مطمئن وي سیاره ما یو سلولس فیصده کوشش کړی و لوبه کې ګټلو بایلل ستا. نو ښه ډاډه دي وکړي موږ دوای ورسره دي او زبردست کرکټ دي وکړي او بایللو نه ډارېږي ګټلو بایلل په لوبه کې ستا.
دا لوبو له میدانه ونیزی سپورتی خپرونې درنو مینوالو د دې اونۍ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. لملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 22 11 24 201.
بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستاپ بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن خوگمن یا ما چ حزن نری ستا په بلتون دمر غم جن بکر غیړنو او زغنو کر خوبې لا یاره کر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا
رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي میلما
د آزادی میلما پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم د آزادی میلما په دغه ځانګړي پروگرام کې داور ل پیمانه اسد سره خبرې کوم. پیمانه اسات ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلي. زه خو مو پیژنم خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کوي، څوک یاسته، څه کار کوي؟
السلام علیکم، مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلې یاست. زما نوم پیمانه اسد ده، زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکوم په څو پالیسي او داشیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم، زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر عالي ده، ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لرئ، د کوم ځای یاست؟
زما پلار اصلاً د زابل ولایت څخه دی، د کلات ښار، او مور مې د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې، او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړ؟
اصلا فکر می نو چې زه سیاست ته راسم. ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی،
نړیوالو اړیکو کې،
بله، او خپل ماستری می په پنګلی سکیوای کانفلیکټ سکیورټی اینڈ ډیولپمنټ کې می ویلې دی، او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدې توب احساس کوي، ځکه چې زه په هغه ځای کې پیدا سوی یم. زه چې هلته لوی سوی نه یم، هلته مې درس ویلی نه دی، خو مور و پلار مې افغانان دي، زه خپله افغان یم. او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته، هغه د افغانستان اوا د ډوډۍ خلک او دا نور شیان زما ته ډېر.
څومره وخت بعد لاړی افغانستان ته د اول ځل لپاره؟
په سکول کې وم تر اوسه چې موږ بیرته ولاړو، په 2001 کال کې وو،
او
چې موږ بیرته ولاړو اول واري زما د کاکوګان واده و، اصلا زه د هغې لپاره تللی وم. او بعد له هغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس تخواست هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم، ووایم تاریخ او پیژنم. نو بعد له هغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته اول ته کار وکړم، خو زما مور و پلار د دې سره مخالف وو، او نه غوښتل چې زه ولاړ سم. دوی ویل شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار، او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی یې. او زه په دې باندې خوشحاله نه وم، خو بیا هم د مور و پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور و پلار دعا ستا په شا کې. ما ویل شاید زه په دې کې کامیاب نه سم، ځکه چې زما مور و پلار دعا نه سته زما سره. نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې سوم، او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو، د کور مسایل وو، د کار مسایل وو، د درس مشکلات وو، دا نور شیان. بیا ما ویل موږ باید یو سیاسي representation ولرو، موږ باید هلته په کونسل کې یا په پارلمان کې ما چې لیدله پاکستانیان وو، هندیان وو، بنګلادش څخه خلک وو، مال ولی افغانان شاته پاتې دي.
خو کونسل به ډیر له خلکو سره نږدې وي، ځکه چې هغه اول اخبام دا چې له خلکو سره به کار نږدې کوي. په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته افغانان هم شته؟ ډیر افغانان که څنګه؟
هارو ډیر یو ځای ده چې افغانان ډیر راغلي دي هلته. مثلا په های سټریټ کې چې که وګرځې په هغه دکانو دا ځای کې افغانان خپل دوکانونه لري، هلته نانوایی سته، هلته د رستورانتونه سته، افغانان هلته کار کوي، نو هلته ډېر افغانان سته. خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کونسل ته راغلی نه یم، خو په نورو
دوستان او روابط ممکن چې درلودل خلک. او بالکل،
دال او ټال
دا تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو.
کولای شئ د خپل خوښي سندری وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ:
00422212240.
څه احساس لري هلته چې کله ګرځئ؟ دغه تنوع څومره ښه ده؟ په خپله کوم ځای کې چې تاسو یې، افغانان هم تاسو ویل چې شته، پاکستانیان او هندیان، څومره هغه د کور حس لري په هغې سیمه کې چې اوسئ؟ یعنی څومره هوم فیل کوئ د چا خبره؟
اخس ما کورته زال تلوی سوی عملت می سکول ویلې دی الته خلک پیژنم نه چې الته مستر لوی سوی ما مثلا زما مور پلار پیژنی زما فامیل پیژنی نو زما کورده خو از دا احساس کوم چې ز د افغانستان سره وتلی یم از پدرې کلنی کې د افغانستان سره وتلی یم شاید دا احساس کوم چې کاش کې خپل په وطن کې وای کاش کې خلک په انګلستان کې ماته نه سوی ویلې چې ته خارجي یا نو د دې خاطر مهم په ما باندې کې داسې پاوا کې پاته یم چې کوم خو اول خو زه فکر کوم چې دوار مملکت مات مهم دی دوار خلک مات مهم دی ځکه چې په یو کې مات ته ځای ورکړ دی درس می ویلې دی هلته کور می دی په بل کې مې زما تاریخ ته زما د کورنۍ خلک دی د دې خاطر
د تا په څیر باندې هلته نورې نجونې او ښځې هم شته افغانانې مخصوصا چې زده کړې کړې وي په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکړي یا کار وکړي یا په لویه چوکۍ باندې کار وکړي که څنګه په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلا یوازې زه یم چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلک هم شته چې اوس دا څو کاله کېږي چې دوی هم کوشش
دما خبره دا و چې تر افغانانو هلته پاکستانیان او هندیان چې اوس خو پرایم منسټر یا صدر اعظم هندي الاصل او یعنی ریښه یې هندی او خپله د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر کتل کیږي
و د دې د دې ځایونه خلک ډیر دي افغانان لږ کم دي د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډیر په خوا راغلي وو دوی هغه وخت راغلي وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوی مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکهګان هغه وخت راغلي وو نو د دوی کوشنیان وس دا سیاسي ځایو ته رسیدلی دي موږ خو وروسته راغلي یو باد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم چې تاسو دې ځای ته راورسېدی یعنې طبعا هر څوک نشي کولی هر څوک به وغواړي چې یو ښه ځای ته ورسېږي مر سختۍ ګوري او هغه به وي مهم عوامل څه دي چې تاسو تر دې ځایه راورسېدی مثلا زه ویلی سم چې درس به وي او بل ستاسو خپله زحمت به وي
زه فکر کوم چې دوه شیان وو اول دا و زما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم
یعنی د کورنۍ سپورټ
باید یې که ته غواړې یو ځای ته ورسېږي مخصوصا په سیاست کې په خارج کې کورنۍ ستاسره ولر نه بیا ډېر مشکل دی او دوم زامت
کول د زامت کې بیا نو ډېر بوج په خپل تاسو باندې
او بلې زامت
دی کوم درسونه هم شامل وي چې تاسو مخ یادونه
وکړئ او کار باید وکړي دا څنګه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ستاسو په لاس کې راسي دا غسی چې ته ټک ټک وي په دروازه کې او درته وایي
تر دې کونسل چې راورسېدی یعنی والنتیر یا مفته کارونه هم تاسو ډېر وکړه دا طالبانه څومره وخت ما غسی کارونه وکړه څه کارونه مال ته وکړه
لمه خدای چې زه کونسل سم ته لور پینځه کاله می خو والنتیر کار کړی دی the part the his part the gondel part aga masalan leaflet to me deliver kare di khalak me telephone kare di fundraisers me jor kare da da mukhtalif mukhtalif karun me voluntarily kare di the party le part
staso pa kalo au bando ki tsaki si di
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
په اوس وخت کې چې تاسو هلته مسؤلیت لرئ په افغانستان کې ډېر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو وار بیا واک ته ورسېدل هغه شیبي موکراتوي سره هم شیبي وی او څه هیڅ مدرلودي د افغانستان پرابطه باندې
زه فکر کوم زه ډیر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وایي چې موږ د افغانستان رهبران یو. زه ډیر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولې نسوای کوی چې افغانستان یو ښه ځای ته ورسوي. دوی ولې په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو. دوی یوازې زه په انګلیسي کې وایي ما وخت چې زه خو درې کاله نه وم چې د افغانستان سره وتلی یم. زه چایلډ ریفیوجی کړمه دا خلک، او بیا هم دا یو بل جنریشن دی، یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه باید فرار وکړي، بیا د افغانستان څخه باید ووزي. او دا ولې دا اصلا صحیح ده چې موږ وایي خارجیان خرابي کړی دی، خارجیان داسې کړی دی، صحیح ده، زه منم دا خبره، خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو، افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې زموږ رهبران څه کوي دي، دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړی دي. زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خواشینی کېږم په دې زه چې فکر کوم، خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنه کړي، ځکه چې داسې کسان هم شته چې ډېر ښه کار یې کړی دی، خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی، خپل ژوند یې په خطر کې اچول دی او شهیدان شوي دي په دې لاره. نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی ده چې باید د لاسه ورنه کړي څوک.
د افغانستان دغه تیر شل کلن سفر چې د طالبانو نه مخکې وشو، تاسو څنګه ارزوئ؟ په افغانستان کې ښځینه وزیران موږ درلودلې، حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې زموږ په کابینه کې وي، وکیلان موږ ډېرې زیاتې درلودلې، نجونې مکاتبو ته تللې، ډېر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې، مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټپه درېدلې دي. په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم.
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساید برابر سوی د شزینه لپاره چې راسي په سیاست کې، په جرنالیزم کې، په دا نور ځایو کې، دا یو مبارزه وو چې د ډېر کاله له مخه روان وو چې شزی په دې مبارزه کې اخته وو او دغه ځای ته رسېدلې دي. زه فکر کوم که افغانستان آرامي او داسې حکومت ولري چې د شزینه لپاره مسایل برابر کړي، زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تلی سي او پرمختګ کوي سي تر نور مملکتونه، ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې وایي moderates یو. اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته. دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره راغلي د افغانستان ته، د بل مملکت سره.
خلکو کې خلکو وښودل چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي، د ښځو له کار سره دوی مشکل نه درلوده، مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج سره دا فکر راغلی داخل افغانستان ته، شاید دا یو سیاسي فکر لري، ځکه چې دوی غواړي چې د افغانستان ښځې او انجینر شاته پاتې سي، چې بیا دوی وکوي سي چې دغه بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ کوشنیان ته باید جوابونه راکړي. یو خوشاله اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
په کوم حزب کې چې تاسو غړي توب لري، څومره مو د افغانستان غږ هلته اوچت کړی دی؟ د په لوړه سطح باندې، مثلا د پارلمان په سطح باندې، بیا د کابینې تر سطح باندې؟
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنټ بنچ سره، هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره، هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی. او بل موږ ورته وخت جوړوو چې دوی د افغانانو سره، مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړي دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلودې او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې، د دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې او موږ څه وایو په دې شنو باندې.
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وي چې زرګون افغانان به باسي. لدی ډلې 2021 اگست نن تر اوسه پورې شاوخوا 2000 کې 1000 کسان استلی چې په خپل بریتانویان مو څه مګر ډیره برخه افغانانو. خو اوس هم ډیر زیات کسان پاتې دي په خپل افغانستان کې چې غوې له بریتانیا سره کار کړی او ځانونه په خطر کې دي. تا ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوي هم دي تا چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلي دي. تر دغې وراخوا په خپل بریتانیا کې اوس شکایتونه دا دي چې هغه افغانان چې ورغلي دي هغوی لا هم په هوټلو کې پاتې دي. یعنی دوه کاله دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي. تاسو چې نږدې ورځئ د دوی حالت څنګه دی، د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او له خپلو ماشومانو سره هم په هوټلو کې اوسي؟
سچویشن هلته په هوټلس کې ښه نه دی. مثلا دوه یا یو خونه د یو فامیل لپاره ځای نه لري چې مثلا اشپزخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کړي یا داسې یو سم ځای نه لري چې فامیل کښېني او ناست وکړي د خلکو سره. نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی او دا د برېټانیا د حکومت یو فیلد پالیسي ده چې دوی نسوای کوی چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کی او دوی په کورونه کې سم کښېني. زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونټیز د افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي. او دوم چې دا هوټلونه باید خالي خوسي، دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي. او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلاً غواړي راسي برېټانیا ته چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی راسي او وکوی سي چې راسي. خو دا د برېټانیا د حکومت پالیسي ده. دا پالیسي دی زما حزب نه دی او زه فکر کوم دا یو باید بدل سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
کونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډالو ته ځلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډالو
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې هلته کار کوئ، د دوی خو ډیر کارونه بیرته کونسلانو ته راځي کیږي. دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړي مو دي دا کونسل ته حتی ورزي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره. ما یو واقعا هم هغه پیسې په ټایم تاسو ته درسیږي چې بالاخره وکولی شي دغسې خلکو سره مرسته وکړي که څنګه؟
داسې د فنډنګ خبره د لوکل ګورنمنټ او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې ډېر فرق راځي. یو دا دی چې لندی وای اول باید یو فامیل راوړې په کور کې کښېنې بیا فنډنګ کوی سې واخلې د حکومت سره. او وخت چې یو لوکل کونسل دونه پله دونه فنډنګ ونه لري دا شروع سه نو دا کار ورته مشکل دی. نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې. خو زه فکر کوم سې د پیسې ستاسو فنډنګ ستاسو د دې لپاره. خو دا بل فکر ده چې هر کونسل خپل جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه او دوی خپله باید مثلا رای ورکړي چې دا پیسې څه رقم استفاده کیږي. او که یو حزب بل رقم فکر لري بل حزب بل رقم فکر لري. نو هغه وخت چې زه په کابینه کې وم د هرو ما هغه فنډنګ استفاده کوي چې موږ د لاسته ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل سه هرو ته مو کور پیدا کړي.
خپل دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو؟ انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشاله نه دي چې دغسې خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې. دغه افغانان دي یا د نور ځایونو ریفیوجز چې دي دوی یا کډوال چې دي دا فکر ورسره چې دوی به خپلې پیسې نشي ورکولی یا میاشتنی کرایه چې یا ډیپوزټ به نشي ورکولی. په همدې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او دغوی شرایط ښي اول هغوی ته کور ورکوي دوی ته نه ورکوي. دا ستونزه څومره ده؟
زه فکر کوم دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره نه ده، دا د ټول خلک په برېټانیا کې فعلا موږ یو غټ مشکلات لرو د کورونه، ځکه چې کرایه ډېر دی او کورونه نشته چې څوک په کرایه کې ونیسي. د دې خاطر فشار ډېر ده په د ښاروال اور باندې چې کورونه جوړ کړي او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی. سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو د ریفیوجیز خبره ده، دا خبره غټ ده، تر دې غټ ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او یو بل مازال هم شته، وای خپل افغانان نه غواړي چې مثلا ډېر لرو ښارو ته لاړ شي، همیشه غواړي چې په اصلي ښارونو لندن او مانچستر او ځینې نورو لویو ښارو کې برمنګام ته لاړ شي. دغه فکر ولې دوی سره دی؟
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري، یو دوستان، یو شی چې په لندن یا په دا نور ځایو کې ژوند کوي، دوی غواړي هغوی ته نږدې اوسي. او دا یو. او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هرر کې ډېر افغانان وختي سته، مثلا ته کوی سه زما انا خدای دې وبخشي هغه وخت چې ژوندی و هغه انګلیسي نه سوی ویلی، خو خپل کار کوی سوی. مثلا په سرک کې چې راوتله یو افغان ټکسی ډرایور مخ ته راتلله، یو افغان په دکان کې خپل مشکل حل کوی سوی بے له دا چې یو بل څوک ورسره و یا نه و، ایون که د دې انګلیسي زده نه و، دا کوی سه خپل کار وکړي.
زه فکر کوم دا یا په لرې ځای کې به بیا داسې نه وي.
نه، په کلي کې او په دا ځایو کې افغانان بیا ډېر نسته، بیا نسته کوی چې خپل مشکل حل کړي. او بل دا چې افغانان چې دوی ته لارم شي چې دغه نفر ته ولاړ سي یا دغه ځای ته ولاړ سي، داسې دا زموږ د ټولنې یو کلتوري شی دی. او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي. او دا کوم غلط شی هم نه دی. او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسې ونه غواړي.
ډېره زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور موادان سلامت
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو بہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچاته پاتا خل زواني دا پیدا وے د چان وے اشنا ز چکول می ستو سترگو تکات ہو خود بغیر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاتا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا
داسما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورچ
د مخام لو تر اتوبجو پاج وندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.